بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقرې سورې 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه یې هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه، ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او له غوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف ونه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران د پښتو خبرونې خوب مینهوالو حامد سیماب سره د نور انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د جمعې مبارکه ورځ د 1400 هجري لمریز کال د سلوغې د میاشتې 22مه، د 1443 هجري قمري کال د رجب د میاشتې 9مه، او د 2022 میلادي کال د فروری 11مه نیټه ده چې د اسلامي ایران د اسلامی انقلاب د درې څلوېښتمې کلیزې سره برابر ده. په دې مناسبت د تهران رادیو درس کار کوونکي د زړه له کومې مبارکي وایي. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د ایران د اسلامی انقلاب د ځانګړنو او په نړۍ د اغیزو په باب ده. بیا هم د سبقون لسیزې په مناسبت د نن ورځې ځانګړی مطلب دراورو، او ورپسې هم د ستاسو په پیغامونو، برېښنالیکونو، خطونو، غږیزو پیغامونو او شعرونو مشتمل هر کله راشه پروګرام دراورو چې زموږ د یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4 بجې وروسته سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی، د اسلامي انقلاب له ایډیالونو سره بیعت د یو ملا په ورځ بیا نوی شو. د اسلام ایران ولسمشر روښانه کړه، مونږ امیدونه ویانا یا نیویارک ته نه بلکې خدای او ولس ته دي. طالبان وایي د شو موافقو په اساس د ایران حقابې ته ژمن یو. او امریکا د روسیه او اوکراین ترمنځ د اور د لمبو زیاتول غواړي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خولې به وړې شان د مې ورسته. د تهران په شمول د درست ایران په میلیونونو خلکو نن په سلګونو خارونو کې په خپلو گاډو سره په میلیونی لاریون کې په ګډون سره د اسلامي انقلاب له ایډیاو سره بیا نه بیعت نه وکړ. د سلوغې د میاشتې 22مه نیټه یعنی د فروری 11مه یوم الله د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب درې څلوېښتمه کلیزه ده. د 1909 کال د فروری په 11مه نیټه د حضرت امام خمینی په رهبرۍ سره د ایران اسلامي انقلاب بریالی شو. ایران پریس خبری اجانس راپور ورکړ. د تهران ازادۍ چوک نن له سهار 8 بجو راهیسې د زرګونو خلکو د شتون شاهد وو، او د وخت په تیریدا سره دغه شتون میلیونونو ته ورسېده، او خلکو په ګاډو او موټر سایکلو کې په شتون سره په دغه ولولناک او پرتمین لاریون کې ګډون وکړ. او مړه دوی امریکا او مړه دوی اسرائیل چغې هم هغه راز د ایران په تیره بیا د تهران په فضا کې انګازې کوي. دا په داسې حال کې دي چې د اسلامي انقلاب د بریالیتوب دغه کلیزه په پرتم سره د روغتیایي پروتوکولونو په اساس ترسره شوي، او دغه پروتوکولونه په بشپړ پریاتولو سره سږ کال د ایران په هغو ښارونو کې چې وضعیت یې سور دی د ګاډو په وسیله ترسره شو. همدارز د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ښاغلی ابراهیم رئیسی نن د یوم الله له میلیونی لاریون وروسته د تهران په امام خمینی مصلی یا عیدګاه کې د جمعې لمانځه له خطبو مخکې په خپل وینا کې د ولولناک او پرتمین اسلامي انقلاب د بریالیتوب د کلیزې په مناسبت په مبارکۍ ویلو سره وویل، هغه څه چې اسلامي انقلاب یې چغې پورته کوي، ازادي، اخلاق، عقلانیت، عدالت، خپلواکي، ملي عزت، ورورولي او د ظلم او سلطې نفي کول دي. د اسلام ایران ولسمشر ویل اسلامین خلاف راغلی چو هغه فسادگر رژیم چې د سلطګر قدرتونو یې بشپړ ملاتړ کاوه لمینځه یوسی او پر دین خپلواکۍ آزادې اسلامی جمهوریت مشتمل یو نظام ټینګ کړي. هغه دغه راز خپلواکۍ غوښتنه، ازادي، عدالت غوښته د اسلامی انقلاب نور هویت جوړونکي عناصر وبلل او ویل دغه انقلاب خپل بطن کې عدالت غواړي او عدالت غوښتونکي دی او هیڅکله هم د عدالت عنصر لا اسلامی انقلاب نشي لري کېدلی، ځکه چې عدالت غوښتنه او عدالت طلبي او د ظلم او فساد ضد شونه د اسلامی انقلاب په بطن کې نغښتې ده. د ایران د اسلامی جمهوریت ولسمشر د سلواغې د 28مې نیټې یعنی د یوم الله پیغام د ایران ملت او درستو مستضعفینو او د درستې نړۍ محرومو پرګنو ته هیله منونکې او د نړۍ ستمګرو او ظالمانو ته نا امیدي او د هغوی استحصال وبل او د غراضې وویل. هغه څه چې د ایران په ګاونډیو هیوادونو کې په اسلامي ویښتیا کې وینئ یو الهي زیری دی. هغه همدار از هیواد ته د ګزار ورکولو لپاره د اسلامي ایران د دښمنانو هلو ځلو ته په اشارې سره وویل، دښمنانو غوښتل چې اسلامي انقلاب او نظام په خپلو پښو ونه درېږي خو داسې ونه کړی شول او د نړۍ ویښ او مسلمانو ملتونو ته د اسلامي انقلاب پیغام ورسېد او نن سبا اسلامي ایران د عزت په اوج کې دی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر وویل، درستو هیوادونو ته په بهرني سیاست کې د ایران نظر یو شان دی. د موږ امید د هیواد درستو سیمو ته دی او هیڅکله هم نه ویانا او نه هم نیویارک ته هیڅ ډول کومه هیله لرو. د سلواغې د 28مې نیټې په ملیونی او ولولناک لاریون کې نن د ایران د اسلامي جمهوریت درست ولس په ګډون سره په یوه پریکړه لیکې د ولس د مشکلاتو د حل لپاره پر هڅو او د پرمختګ او ترقۍ د څوکو د طرفته کولو پورې په درستو شرایطو کې د وحدت او یو زړتوب پر ساتلو ټینګار وکړ. د یوم الله د ملیونی لاریون په پریکړه لیکې د اسلامي انقلاب د درې څلوېښتمې کلیزې په دورانښت سره او در وخت امام او رهبری او شهیدانو له ایدیالونو سره د میثاق په نوي کولو سره راغلی دي. د ایران د اسلامي جمهوریت خدای غواړي او شهید پرور ملت د اسلامي انقلاب د معظم لارښود د په هوښیاري او زیري رهبری او لارښوونو او په خپل انقلابي تفکر سره په دې پوه شوی چې کګ فکر دښمن له رسندوی دیکتاتورۍ څخه په استفاده سره په ډول ډول ډګرونو کې د پرمختګ سترې حماسي او ویاړمن اقدامات کمرنګه او بې اهمیت برېښوي. په دغه برېکړه لیکې راغلی دی، اسلامي انقلاب د پرمختګ او غوړېدا د لارې دوام، د انقلاب د دوهم ګام په اعلامي عمل او درس زده کول دي او د فوري او چورلټې فرضې په توګه په تبیین جهاد سره لوړې څوکې مشخص کولی او فتح کولی شي. دغه پریکړه دغه راز یادوي، د علمي او ټکنالوژیکي، اقتصادي او پوځي حوزو لوړتیا، په تیره بیا د ایران د ملت د اټمي حقوقو بشپړ تحقق، د توغندوی او دفاعي او مخنیوونکو صنایعو بنیادونو زیاتېدونکي پیاوړتیا د ټولو غوښته ده او د ایران د دفاعي قواعدو او اصولو په باب د لویدیځ لوړپوړو چارواکو دریځونه په کلکه محکوم دي. دا سلواغې د 28مې نیټې لاریون کوونکو یو ځل بیا د داخلي او بهرنیو بهیرونو د درز اچوونکو فتنهګرو اقداماتو او فعالیتونو څخه پر لرې والي او د ملي وحدت پر ساتنې ټینګار کړی او د اسلامي نړۍ له پیوستون د مسلمانو د لومړنۍ موضوع په توګه د فلسطین او د نیواکي قدس څخه د دفاع مقاومتي جبهې څخه پر خپل هر اړخیز ملاتړ ټینګار کړی او د غرض په یمن د آل سعود مرتجع رژیم او د هغو د متحدانو وحشي ډوله جنایتونه او د بشری حقوقو د مدعی او نړیوالو ټولنو چوپتیا په کلکه محکوموي. همدار از راپورونه خی د افغانستان د کابل په شمول په یو شمیر ولایتونو کې او همدار از د پاکستان او نورو هیوادونو کې هم د ایران د اسلامي انقلاب درې څلوېښتمه کلیزه په پرتم سراول منځل شو. په راپور کې ویل شوی په کابل کې دغه دستوري نن د یو شمیر پوهانو، متفکرانو، کلتوري او مدني فعالانو او شخصیتونو پښتون سره تر سره شوی چې ویناوالو د اسلامي انقلاب د ځانګړنو او اغیزو په باوی نه وکړي. په دغه دستورو کې د افغانستان د کډوالو په چارو کې پخوانی وزیر عالمی بلخی وویل، د ایران اسلامي جمهوریت په تیرو درولس څلوېښتو کلونو کې د نړۍ په ساویه خپل پرمختګ ګونه ننداری ته وړاندې کړي او دا چاره خی چې دین د علمی پرمختګ عامل دی او بشکه اسلامي انقلاب د نړۍ پر هیوادونو په تیر بیا په افغانستان مثبت اغیزې شیندلې دي. په دغه دستورو کې د پوهنتون یو استاد پروفیسر نور الله کوثر هم وویل، اسلامي نړۍ او اسلامي امت د ایران د اسلامي انقلاب په اندازې او حد کې یو لوی اسلامي انقلاب ته اړتیا لري، یو داسې انقلاب ته چې بنسټګر یې د نور 14 نه تعبیر کړی دا. همدارز د طالبانو د موقته حکومت یو مسول مقام سید هاشم جواد بلخابی هم له ایران پریس اجان سره په خبرو کې د ایران له اسلامي انقلابه د مسلمانو ملتونو د غیظ منلو په باب وویل. کله چې په ایران کې اسلامي انقلاب کامیاب شونو په افغانستان کې مارکسیستي کودتا شوی و او افغان مسلمانانو او مجاهدینو د شوروي په وړاندې له اسلامي انقلاب په اغیزمنیدا سره پاتون وکړ او مقاومت ته دوام ورکړ او بریالی شو. د طالبانو د موقته حکومت دغه مسول مقام د دې خبرې په کولو سره چې دغه بریالیتوب د ایران د اسلامي انقلاب د اغیز شیندنې په امتداره او ټینګار کړی، له همدې ځایه د ایران او افغانستان د دوو مسلمانو ملتونو د مجاهدتونو او انقلاب ریخه د اسلام قرآن نیکریم او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پر تعلیماتو مشتمل ده او ډیره زیاتې ګډې ریخي او اغیز لري. همدارز د افغانستان د کابل په پوهنتون یو استاد عبدالقادر کمالی هم په دې اړه وویل، یو هغه هیواد کې له اسلامي انقلابای چې اغیز منلی دی افغانستان دی او دغه هیواد مسلمان ولس د امام خمینی او د اسلامي انقلاب د موضوع لارښود لارښوونو په پیروي سره د جهاد او مقاومت لار ټاکلې ده. دا خبرونه له تهران اوري. د ایران د ګمرکات او عمومي مشر د اقتصادي چارو مرستیال وزیر علي رضا مقدسی له 1500 ګاونډیو هیوادونو سره د ایران د تجارت په باب یو لړ څه نوونو کې وویل، په 1300 میاشتو کې د ایران تجارت د شیانو له پلوه او 18% او د ارزښت له پلوه 40% زیات شوی دی. د افغانستان کې د طالبانو د موقته حکومت ویندو زبیح الله مجاهد د ایران او افغانستان په خوړی کو د خوخه په خودلو سره ټینګار کړي د هغو موافقو په اساس چې تر سره شوی دي، همغه راز د ایران حقابه ته اجمن یو. د هرمند د موافقې په اساس د ایران او افغانستان ترمنځ د هرمند سیند له اوبو د ایران ونډه په کال کې 840 میلیون مکعب متر او په هر ثانیې کې کابو 26 مکعب متر دا چې البته دا په مختلفو میاشتو او فصلونو کې فرق کوي. او امریکا د روسیا او اوکراین ترمنځ د ترنګلتیا او زیاتول غواړي. د امریکا ولسمشر جوزف بایدن په یوې مرکې کې په اوکراین کې د روسانو او امریکایانو ترمنځ پوځي نښته د نړیوال جنگ پیل بللې او په اوکراین کې پر امریکایانو غکړې سمداسي دي له اوکراین څخه ووځي. په داسې حال کې چې امریکا روسیې د امنیتي اندېښنو له امله پام نه پرته همداراز په ختیځي اروپا کې امریکا د ناټو د غړو هیوادونو ته د نورو پوځي ځواکونو د لیږد په حال کې دی. مسکو په کراتو ختیځ ته د ناټو د پراختیا په باب او د غراز د روسیې د پولو تر شا د امریکا او متحدانو یې د پوځي شتون زیاتېدا په باب خبرداری ورکړې دي. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت راګي ځکنورونکو سم د ایران د اسلامي انقلاب د ځانګړنو او پر لویدیزی اسیای د غیزو په باب تبصره دراورو. د ایران د اسلامي انقلاب په تیرو درو څلوېختو کلونو کې د درستو خوندونو د سیسو په سیوري کې او څاره بریاوي ترلاسه کړې دي. خو د سلطې نظام د تحریف له بهیر او له رسندوی دیکتاتوري څخه په استفاده د اسلامي انقلاب د حقایقو او پرمختګونو په پټولو پسې دی. د ایران د اسلامي انقلاب د پرمختګونو د تعریفولو او پټولو یو تر ټولو ستر دلیل د لویدیزی اسیا سیمې پر هیوادونو د اغیزو په باب اندېښنه ده. خو دا اندېښنې ولې دي؟ د انقلاب د دوهم ګام په اعلامیه کې د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای په تعبیر اسلامي انقلاب د اوسمهال تر ټولو ولسی انقلاب و چې په څلورو لسیزو تیریدا سره هیڅ ډول انحراف او ګډوډې پکې نشته. اسلامي انقلاب په داسې حال کې لا انحطاط او ګډوډې سره مخ شوی نه دی چې ډیر ظلمونه پرې شوي او د مظلومیت یو اوڅار مثال دی. د اسلامي انقلاب د مظلومیت مثال هغه شهیدان یعنی د تیرور شهیدان، د تکلنی سپیشلی دفاع شهیدان، د حرم دفاع کوونکي شهیدان دي چې د دوی پاک وینه د نړیوال استکبار او د هغوی د تالی چټو په وسیله توی شوې ده. د ایران د اسلامي انقلاب د مظلومیت یو بل مثال پراخ او بېمخنی بندیزونه دي. تر دې دمه هیڅ یو ملت د ایران د ملت په اندازه بایکاټ شوی نه دی. همدغه موضوع د اندېښنې عامل دی، ځکه چې د هغو درستو ستراتیژیو د ناکامیو بیانونکي دی چې اسلامي انقلاب د درېدا او تمکیدا لپاره غوره شوي دي. د اسلامي انقلاب د یو ځانګړنه د دې قدرت پنې ده، لکه څنګه چې په بشپړ ډول د سلطې د نظام په وړاندې درېدلې او له استکبار سره د مبارزې په څیر د سلطې د منلو د مظلومو ملتونو د سلطې د نه منلو د مظلومو ملتونو د دفاع د فلسطین د موضوع او د ناروا سیونیستي رژیم د پر رسمیت نه پیژندلو په څیر له خپلو اصولو سر نه غړوي د اسلامي انقلاب د قدرت بېلګه دی. په لویدیځي آسیا سیمه کې اوسنی مقاومت په یوه داسې اغېز شیندونکي فعال او خوځنده لوبغاړي بدل شوی دی چې په هغو هیوادونو کې شتون لري چې له ډېر زیات ولسي ملاتړه برخمن دي او هیڅکله هم له هیڅ یو بهرني قدرت سره اړوندوالی هم نه لري. دا اندېښنه هم شته چې له سلطې سره مبارزه او د اسلامي انقلاب د مقاومت ځانګړنه د سیمې د نورو ملتونو لپاره په یوې بېلګې بدله شي. یو بل عامل دا دی چې د ایران اسلامي انقلاب خپلواکۍ ته د رسیدا د مځکنۍ بشپړتیا د سیمیز قدرت لوړتیا د ساینس او ټیکنالوژۍ په ډګر کې د پرمختګ په سیاسي مسلو او د حکومت په اداره کولو کې د ولس د رول او پراخ ګډون په ټولنه کې د اخلاقي او معنویت د لوړتیا عدالت د رسیدا لپاره د هڅې او مخنیمونکي او دفاعي قدرت رسیدا په څیر په مختلفو ډګرونو کې د ډیرو پرمختګونو او توفیقاتو سرچینه شوي. په داسې بڼه کې چې د ایران د اسلامي انقلاب دغو پرمختګونو او توفیقاتو ته پوښښ ورکړل شي نو د سیمې د نورو ملتونو لپاره په یوې غوښتې بدلېدی شي، لکه څنګه چې په 2011 کال کې د عربانو پاڅونونه هم د ښکېلو هیوادونو د ولس لخوا د دغه شان د غوښتنې ښودنه کوي. یو بل مهم عامل په ایران کې د دینی ولسواکي ده. د ایران اسلامي انقلاب په تیرو درې څلوېښتو کلونو کې تقریبا په هرو دوو کلونو کې یو انتخابات ترسره کړي دي. په ایران کې انتخابات په داسې حال کې ترسره کیږي چې د سیمې په هیوادونو کې اساسا د انتخاباتو موضوع او د ولس سیاسي مشارکت او ګډون هیڅ معنا نه لري. د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سباون
لسیزا
دا تهران پښتو خبرونه خوبو مینوالو په دې شیبو کې دارې زیب شاهین
او زه فاطمی
د سباون لسیزې لننني یو لسم مطلب سره تاسو په خدمت کې یو. په دغه مطلب کې د سوال لسم مریضي پیړۍ په پای او د پنځل لسم مریضي پیړۍ په پیل کې په نړۍ کې د اسلامي انقلاب د سترو اغیزو او اثراتو په باب در سره وغږیږو. نو هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
قدرمنو اوریدونکو، په څوارلسمې لمریزې پیړۍ کې په اسلامي نړۍ او د سیاست په نړۍ کې د سترو بدلونونو شاهدان یو. په ایران کې د اسلامي انقلاب بریالیتوب او د اسلامي جمهوري نظام ځای په ځای کې دا سره اوس له دغه نوي نعمته برخمن یو. یو داسې نعمت چې د ایران د اسلامي جمهوري نظام ارواښاد بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه دا یو الهی موهبت نومولی چې د متعال خدای لخوا د ایران ملت ته ډالۍ شوی او دا دی اوس د دغه لوی واقعې د عظمت او پرتم د څه د پاسه څلورو لسیزو تیرېدا وروسته یې اوس هم لا زیات بحثونه او خبرې کیږي. د ایران اسلامي انقلاب په 1990 کال کې په داسې شرایطو کې رامنځته شو چې په نړیوالو اړیکو دوه قطبي فضا واکمنه وه. د امریکا او ځینې اروپایي هیوادونو په رهبرۍ سره لویدیز بلاک او د پخواني شوروي اتحاد په رهبرۍ سره ختیځ بلاک د هغه مهال د نړیوال نظام دوه اصلي قطبونه وو. د لویدیز بلاک د ایدالوجۍ اساس پر پانګوال نظام ولاړ و چې په اروپا کې له رنسانس څخه وروسته بدلونونه نتیجه وه. دغه نظام په هغه مهال کې خپل تر ټولو اصلي دښمن د شوروي سوشیالیستي نظام باله چې په روسیه کې د 1912 میلادي کال له انقلاب وروسته ځای پر ځای شوی و. په درسنری کې د دوو زبرځواکونو سلطه او نفوذ تر دې اندازې و چې د دغو دوو بلاکونو له نفوذه او اوازې برآخوا هیڅ یوه سیاسي پیښه نشوه رامنځته کیدلی. له همدې امله هیچا د یوه ستر دیني غورځنګ ګمان هم نه کاوه.
په دې دوران کې د اوسمهاله نړۍ په تاریخ کې یو ډېر لوی بدلون رامنځته شو. د اسلامي انقلاب په بریالیتوب سره نړۍ د 20مې پیړۍ په 80مې لسیزه کې د ختیځ او لویدیز دو بلاکونو ورآخوا له یوې ښکارندې سره مخامخ شوه. په هغه مهال کې ټولو فکر کوه چې اسلامي انقلاب یوازې باچایي نظام نسکور کړی دی، خو اوس لیدل کیږي چې د دغه انقلاب پراختیا او غځېدنه ډېره پراخه ده او د ایران ملت د مقاومت او د اسلامي انقلاب د اصولو بنسټ د خوندي کېدو په سوري کې د سلطې او استکبار نظام له اسلامي نړۍ د ټغر د ټولولو په حال کې دی او د سیهونیستي رژیم د موجودیت د ستنو د نړېدو اوازونه هم تر غوږو کېږي. د اسلامي انقلاب ځانګړنه او خصوصیت هغه لویه فکري او کلتوري اډانه وه چې د لویدیځ او ختیځ دو بلاکونو له ویشل کېدو ورتیر یې چوکاټونه مات کړل، دین او دنیا یې د یو بل تر څنګ مطرح کړل او د یوې نوې زمانې پیل یې اعلان کړ. دغه انقلاب د دین او مذهب د تعلیماتو په اساس راوپنځېده. د یو دینی عالم په رهبرۍ او مشرۍ او په ولسي ملاتړ سره اسلامي انقلاب د قرآن مجید د تعلیماتو په اساس د هسته خالق او مالک یوازې خدای باله، نو ځکه یې د هغه د احکامو په وړاندې د تسلیمېدو نه بغیر بل څه نه زغمل. د حکومت عزت او اقتدار د سرنګوالي د اسلامي هیواد له حاکمیت ورخوا نړۍ سره د رابطې د ډول همدارنګ د خلکو او ټولنې او داسې نورو برخو د حقوقو په باب په قرآن مجید کې د پروردګار دستورات او احکام اساس وګرځېدل. د اسلامي انقلاب د رهبر غوټه پرانیستونکي لارښوونې دي چې د ولایت فقیه په عنوان سره د اسلامي ټولنې او اسلامي انقلاب د ایډیا خوندي ساتلې په غاړه دي او بالاخره اولس چې په تیرو څه د پاسه سلویختو کلونو کې چې د اسلامي انقلاب د بریالیتوب څخه تیریږي په کرتونو ښودلې ده خپلواکۍ ته تر رسیدو، له ظلم سره مبارزې او عدالت غوښتنې موخو ته تر رسیدو پورې په خپلې ژمنتیا کلک ولاړ دي. په دغو کلونو کې خلک د سختۍ او مشکلاتو په وړاندې نه یوازې ټینګ ودرېدلی دي، بلکې د پیښو د رامنځته کېدو په مرحلو کې کلک او مقاومت سره ولاړ دي. جنرل شهید قاسم سلیمانی له دغه اولسه ډېره ښکلې حکایت لري په دې مضمون سره چې سوکې ته د رسېدو لپاره د بیرغوال یعنی رهبر ډېر مهم رول لري، خو له دې لا مهم هغه لارویان دي چې د هغوی له ملګرتیا نه بغیر سوکې ته نشي رسېدلی.
بېشکه د ولس له ملګرتیا پرته دغه اسلامي انقلاب نه شو تسبېدلی او نه د وخت په تېرېدا سره لا پیاوړی او مقاومت نه شو کېدلی. د اوسمهال پړک پروک او زر او زور په ډکه نړۍ کې د دغه پولې او ځای ډېرې ځوانان په مقاومت شجاعت لخپل ځانه په تیرېدا سره د اخلاص سرشیندنې او شهادت په څیر انساني او دینی ارزښتونو ته عینیت وبخشه. ممکنه ده د هغه د دوستانو، همسنګرو او متحدانو او د دغه انقلاب بیانول د قرآن کریم د فتح سورې په 9 آیت کې لیدل کېدلی شي چې پاک پروردگار پکې فرمایي: محمد د خدای لیږل شوی استازی دی او هغه کسان چې له هغه سره دي د کفارو په وړاندې سخت او میړني او په خپلو کې ډیره مهربانه دي. دوی په یو بل پسې په رکوع او سجدو کې وینې. دوی تل د خدای فضل او د هغه رضا غواړي. د دوی نخې د سجدې له کبله د دوی په ټندو کې نخې معلومې دي. د دوی دغه صفت په تورات کې شته او د دوی دغه صفت په انجیل کې هم هغه کرهنې په څیر دی چې خپلې تیغې راویستې دي او ټوکېدلې دي، ورپسې بیا پیاوړې کړي څو محکم او مضبوط شي او په خپله ځان بسینه شي او دومره وده وکړي چې زمینداران حیران کړي.
دوستانو، اوس د اسلامي انقلاب د دویم ګام په پړاو کې یو، او دا ګام د 15 مریضې پیړۍ له شروع کېدو سره برابر دی. نخې نښانې ښیي چې اسلامي نړۍ او مسلمانان روښانه راتلونکی لري او په 15 پیړۍ کې به د یو بل ستر بدلون کتونکی وي چې پکې به اسلام په ماډرن اندازې سره ځلیږي. یو داسې شی چې امام خمینی رحمت الله علیه فرمایلی دي: راتلونکې پیړۍ به اسلام لروي او اسلام به د نړۍ اساسي سنګرونه په یو بل پسې فتح کړي. اوس یې حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنایی هم د اسلامي نړۍ د تمدن جوړونکې زمانې په توګه یادوي. د اسلام انقلاب د معظم لارښود په وینا تمدن جوړونه اعلی بڼه مومي چې مسلمان ملتونه د یو بل تر څنګ ودرېږي. د اسلامي نړۍ د ملتونو او غوره شخصیتونو هڅې او هلې ځلې د دغه لوی اهتمام لپاره لا زیاتې هیلې رامنځته کوونکې شوي دي. د اسلامي انقلاب په وړاندې افق هغه پرتمین تمدن ته ستنېدل دي چې په بشري حیات کې د اسلام مهمې بریاوې دي. اسلام د تاریخ په اوږدو کې په ډېرو ټاټوبو کې نفوذ درلودلی دی او د بشري تمدن یوه ځلانده کړۍ شمیرل کېده. دغه تمدن په خپله د اسلام په وسیله راپنځېدلې او د قرآن مجید د تعلیماتو او د مسلمانانو د نوښت په سوري کې پراخ شوی او په خپلې چټکې ودې سره یې د په هغه مهال پړاو کې د نوې نظریې بنیاد کېښود چې له سیاسي، اقتصادي او کلتوري پلوه یې ډېر توپیر او فرق لرو. په دې توګه چې د قدرت، شتمنۍ او تفکر له پلوه او سارا لوړ ځایګې ترلاسه کړ. په هغه پړاو کې هنرمندانو، صنعتکارانو، فلسفیانو، جغرافیه دانانو، کیمیا دانانو او فزیکس پوهانو، تاجرانو او د اسلامي نړۍ نور متفکرانو، د کرهڼې صنعت، سمندر کچکونې، فلسفې، ټولن پیژندنې، طبي ډګر په څیر د پوهو او فنونو په بشپړتیا، پرمختګ او وده کې ډېر زیات رول لوبولی دی. مسلمان پوهان د اسلام په طلایي او زرین پړاو کې په نړۍ کې د اسلامي ستور پیژندنې او د نجومو د علم بنسټګران وو.
دا چې اسلامي نظام د اسلامي علم پر تولید او نرم اوزارۍ پر غورځنګ په تکیه او ایمان سره د تیر وخت د پرتمین او ولولناک او نوښتي پړاو په لټه کې دی. د ایران اسلامي جمهوریت یو هغه هیواد دی چې پر حکمت مشتمل یو کلتور لري، او په دغه ټاټوبه کې له څه د پاسه زرو کلونو راهیسې متفکران حواکیمانو ژوند کړی دی. دغه بډای فرهنګ په راتلونکي کې به هم د دغه هیواد د هنر او کلتور پشتوانه او د ماډرن تمدن یوه ځانګړنه وي. نوې پیړۍ ته د داخلېدو په درشل کې اسلامي انقلاب په سلګونو عمراني څیړنیزو تعلیمي کلتوري هنري پروژو او د نړیوال ډګر او علم ټکنالوژۍ په مختلفو ډګرونو کې په بریالیتوب تکیه لري. اسلامي انقلاب په ماډرن اسلامي تمدن کې د ژوند سټایل د تر ټولو مهمې پانګې په توګه پر پوی ټینګار کوي. د علم د سرحدونو ماتول او علمي مجاهده او زیار او هلې ځلې د اسلامي تمدن د لارې مشل دی. علم قدرت رامنځته کوي او د علم خاوند ټولنه قدرتمنه کوي، نو ځکه علم باید زده کړی شي او تولید او صادرېدا ته یې مخه کړی شي او یوازې پر مصرف بسنه نشي. لاسته راوړنې د دې ښودنه کوي چې اسلامي انقلاب په دوهم ګام کې په نړیوال سویه د ایران له جغرافیایي پولو وراخوا د خپل ستراتیژیک اقتدار او ژورتیا ټاکلو ته نږدې کیږي، څو د لوی اسلامي تمدن د راپنځولو لپاره زمینه لا زیاته برابره کړي. روښانه ټکی دا چې په 15مه پیړۍ کې په ایران او د نړۍ په نورو هیوادونو کې استبدادي سیاسي نظامونه او دیکتاتوري ونه توانېږي د تیرو وختونو په رودو سره خپل حکمرانۍ ته دوام ورکړي. دغه اسلامي انقلاب د خپل عمر په څه د سا پاسه 40 کلونو په تیرېدا سره له هغو ډیرو زیاتو خنډونو او چلنجونو څخه په تیرېدا سره چې د دښمنې په وړاندې جوړ کړي دي، توانېدلی په خپلو انساني او مادي پانګو باندې په تکیې سره او د غراز د تمدن جوړونکو مؤلفو او عناصرو په کارولو د سخت اوزارۍ او نرم اوزارۍ په دوو برخو کې د اسلامي تمدن د احیا او ماډرنونو زمینه برابره کړي. پر دې اساس تمه درلودلی شو چې اسلامي انقلاب د اسلامي تمدن نویوالی په قوت سره تعقیب کړي او د الهي او انساني تمدن د تحقق او تعقیبونې لپاره کلتوري زمینه برابره کړي او معرفي یې کړي، چې په دغه کې د درستو دینونو، کلتورونو، الهي او انقلابي هویت د ګنډل کېدا یا یو ځای کېدا ټکی غشتی دی.
که دغه پیښه تحقق عمومي یعنی عملي شي او مسلمان ملتونه نړیوالو ته یو ماډرن اسلامي تمدن وړاندې کړي، نو دا ویاړمن او نیکمرغه ډالۍ کوونکي تمدن د لویدیځ په ګمراه کوونکي او مادي تمدن باندې غلبه کوي او د نړۍ ملتونه به هم په لیوالتیا سره د دې په لور رامات شي، ځکه چې اسلامي تمدن د لویدیځ د مادي تمدن په اکوټه په یو واحد خدای باندې په ایمان، اخلاقو او معنویاتو باندې ولاړ دی. دغه شان تمدن د خپل ځان د ترقۍ او پرمختګ لپاره او د نور ملتونو په حقوقو سترګې نه پټوي او له علم څخه د غیر انساني او نارواو ګټو لپاره استفاده نه کوي او یوازې په خپل انحصار کې نه ساتي، نو په اسلامي الهي او معنوي کلتور او تمدن باندې حاکم روح دی چې خپل لاره د انساني ټولنو او خلکو په اعتقاداتو باندې په تاثیر کولو سره پرانیزي. په حقیقت کې اسلامي انقلاب به خپل تاریخي ماموریت هغه ماډرن تمدن تاسیس چې د زمانې د ژغورونکي د ظهور زمینه جوړونکي به وي تعقیب کړي. د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی په تعبیر بېشکه اسلامي تمدن میدان ته واردېدلې او په هماغه روده سره چې د تاریخ ستر تمدنونه توانېدلې دي د انسان د ژوند ډګر ته واردېدلې شي او سیمې فتح کولې، خپل برکتونه او صدمات هغوی ته رسولی شي، دغه پیچلې اوږد او له هڅو ډک بهیر کچ کړي او هغه هدف ته ورسیږي. البته اسلامي تمدن به د حضرت بقیت الله یعنی حضرت امام مهدی علیه الصلاۃ والسلام د ظهور په پړاو کې بشپړ شي. د ظهور پړاو کې به اسلامي حقیقي تمدن او اسلامي حقیقي دنیا رامنځته شي.
ډیر زمن اوریدونکو د 57 د لسیزې د ځانګړو پروګرامونو د لړۍ څخه د دغه پروګرام وخت هم پام دی ځای کې پای ته رسیدي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خاده او آباد اوسئ.
کلا
راشا
د تهران ریډیو د هر کلا راشا پروگرام ډیر خوګو او زړترانه زمينوالو چې په هر ځای کې د نړۍ په هر سیمه کې یي زموږ غوري نو زموږ ته د سلامونه نه کې هلي او خې پرځونی ومني دا دی یو ځل بیا ستاسو د خوخي ستاسو لخ بل هر کلا راشا پروگرام سره ززیب شاهین
او ز فاطمی
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو په دې هیله چې ټول ملګری به مو روغ جوړ او روغ رمټ او د جمعې د مبارک ورځ به هم په خیر او خوشاله سره تیر کړی وي
ان شاء الله. هیله ده چې همداسې به وي. ګران اوریدونکو زه هم په خپل وار لمینې ډک سلامونه وړاندې کوم او له خوشحالۍ او سوکالۍ ډک ژوند درته له پاک الله تعالی څخه غواړم. ډیر خوشاله يم چې یو ځل بیا ستاسو پر رسیدلو خوګو خوګو لیکنو شعرونو د زړه مینه ماتوم او د ګرانو دوستانو په خدمت کې يم. نو شاین صاحب که ستاسو پام هم وی نن د سلواغې 28 نیټه ده چې د پامداس یو ورځ یعنی درې څلوېشت کاله پخوا پامداس یو ورځ د ایران اسلامي انقلاب د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په مشرۍ سره بریالی شو او دغه انقلاب نه یوازې په ایران او سیمه بلکې په ټوله نړۍ کې ډیر اغیزه وشیندله. نو موږ هم د دغه ورځې په مناسبت خپلو قدرمنو اوریدونکو ته مبارکي وړاندې کوو. شاهین صاحب موږم له معمول سره سب به نن هم په پروګرام کې د ملګرو لیکلي او غږیز پیغامونه خپرو خو له هغه مخکې په پروګرام کې د نویو دوستانو د شاملېدو لپاره زموږ د واټساپ نمبر او همداشان د برېښنالیک یعنی ایمیل پته در سره ولیکئ. 00 98
یعنی دا د ایران کوډ دی او ورپسې دا نمبر یاد لري 9 9 6 6 3. لدینه علاوه که کوم ملګری مونږ ته ایمیل کول غواړي نو دا ایڈرس ځان سره یاداش کړئ. پښتو
99
@yahoo.com پدې کې مونږ پښتو په پی اے ایس ایچ ٹی او باندې
لیکو. نو شاهین صاحب که ستاسو خوښه وي یو وړه شان دمه به وکړو او بیا به راشو د قدرمنو اوریدونکو لیکنو ته.
ګلونو دوستانو یو ځل بیا درته هرکلی کوو ستاسو په خپل هر کله راشه پروګرام کې او راځو ستاسو ګټورو خوندورو لیکنو ته. نو اول بلاړ شو فاطمی خور کابل ته او د محترم غنم رنگ کوچی صاحب شعرونه به لګرانو ملګرو سره شریک کړو
انشاءالله.
نو وای وای پرانای کې داسې ورک وم مان شپه هیروا پرانا کې داسې ورک کوم مان شپه هیروا په نزاکت کې لماخ پل نامه هیروا محبت نه وو هغه زمون ذائقہ سکلا محبت نو هغه زمون ذائقہ سکلا سو ورځې تیرې وې زما ترنا
څیره هیره وا
او چې آبادی جوړولې ورانې دلی خو به
بله
چې آبادی جوړولې ورانې دلی خو به ولې د دې خار
لوګړو زلزله هیره وا
او کوچیا خود به سودا د دې وطن کوله کوچیا خود به سودا د دې وطن کوله د دوی نه کام هیر وو د دوی نه قبیله هیر وو
د دوی نه کام هیر وو د دوی نه قبیله هیر وو ډیر زبردست شعرونه دي د غنم رنگ کوچی صاحب خو یو دوه شعر مترې کم کړی دي هله د چی خپه کیږي برانه ان شاء الله تعالی کوچی صاحب نو کوچی صاحب بیا محمد داس شعرونو په تمایو په چمن کې په چمن سیمه کې شاهین صاحب زموږ بل ګران ورور عبدالوهاب غیرت صاحب پر لژری چار بیت کې وایي
سوي
مې زورو جانانا ستړی دی مې زورو جانانا ستړی دی مې بیلو جانانا ستړی دی تاب د اوخکو نلری وهاب غیرت تاب د وخکو نه لري وهاب غیرت مې ژړوا جانان ستړی
واه واه ډېر 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 نو د شیرونو ډېر زیاته مننه کوو او که زما منینو د جړولو په ځای
وخانده
چې په شونډو یې مسکا خوره شي
انشاءالله
او غمونه او دردونه هېر
شي نو ګرد دوستانو په شونډو کې انشاءالله تعالی موسکا او خنداګان به راشي نو یو لنډه شاندمه به کوو شاهین صاحب که ستاسو خوښوي او بیا راځو غږیزو پیغامونو ته
خوښه مې ده
یو ځل بیا مو هرکلی کوو او راځو ستاسو لخوا را رسېدلو غږیزو پیغامونو ته شاهین صاحب تاسو پیغام اعلان کړی چې
لومبی پیغام چې کوم دی د تهران ریډیو د ډېر پخوانی او وفادار اورېدونکي ثمر ګل نیکنام خیل
صاحب دی
چې په ډېره مینه یې خپل شعرونه د خپرېدو لپاره موږ ته رالېږلي دي نو راځئ چې
سلامونه درته وایو وروڼو ډېر ډېر د تهران راډیو کارکونکو مسؤلونو ته او ملګرو اورېدونکو ته سلامونه ګېړې ګېړې سلامونه وایو نورونو ما چې کوم شعر لیکلی په خپل طبیعت مې لیکلی اوس یو شی به مخې ته راغلی ما ته به شعر رایاد کېده نو داسې داسې یو شعر دا زموږ د ټولنې د نن سبا لکه د کوچیتوب داسې نور دا بېسواده پاتې داسې خلکو باره کې بیا ما یو وخت کې به داسې څه شي ولیکل نو وای رانجی راوړه دلته سترګې بیرنجو پاته دي رانجی راوړه دلته سترګې بیرنجو پاته دي لهایا ډکې تکې سری دي بې کتو پاته دي ای د وخت امیره مساعده کړه برابره ای د وخت امیره مساعده کړه برابره پښتني مو بې سواده بې خطو پاته دي سابقه پختون زړه ملاله را ژوندۍ کړه سابقه پختون زړه ملاله را ژوندۍ کړه تاریخونه مو د پیغلو پښتنو پاته دي مالکه ملهم د زړونو ورکړې پښتنو ته ای مالکه ملهم د زړونو ورکړې پښتنو ته له درد ډک سي و داغونه مو په زړو پاته دي وای کلاس ورولم لاس به مې غوچ کړي اے سمارا کلاس ورولم لاس به مې غوچ کړي اے سمارا تازه ګلان مو په څوکو دې اغزو پاته دي تازه ګلان مو په څوکو دې اغزو پاته دي وسلام
تازه ګلان مو په څوکو د اغزو پاته دي ډیره ډیره مننه او په پوره مینه درته وعلیکم سلام هم وایو د ټولو همکارانو او اوریدونکو په استازیتوب حاجی صاحب بیا به هم را سره د ملګرتیا جاری وساتئ
انشاءالله
اوس براشو د هر کله راشه د پروګرام د ډیر قدرمن محترم او با استعداد او ډیر د ورتیانه ډک محترم ورور د سرتاج غلام جیلانی ساج صاحب غږیز پیغام ته چې ډیر موده پس را لېږلې دی.
نو کافي ورځې وشوې کافي موده نو را لېږلې نو
وښورته
استاد شایست ګلونه ډیر دی استاد شایست ګلونه ډیر دی زولۍ می تنګه زب کوم کوم ټولومه سلامونه مینه درنشت نیک احساسات او نیک احترامات ز خاور جیلانی ساج د تهران رادیو ټولو قدرمنو کارکونکو تخنیکی همکارانو او د تهران رادیو او د ګروپ ټولو ملګرو ته خپل مینه په داسې حال کې وړاندې کوم چې تاسو ټول بروغ جوړ خوش خوشحاله په کورونو کې به هم خیر خیریت وي د ژوند شیبې به ښه در باندې تیریږي. ډیر خوشحاله یم چې یو ځل بیا د تهران رادیو د واتساپ ګروپ ته راغلی یم. په ډیره مینه خوشحالم یم او د عبدالمجید دورانی صاحب او د تهران رادیو د ټولو کارکونکو ډیره مننه کوم چې ما ته یو ځل بیا موقع راکړه او په ګروپ کې یې ورسره اضافه کړم په ګروپ کې یې ملګری کړم. زما لپاره د ویاړ خبره ده. زه په دې فخر کوم په دې خوشحالي محسوسوم چې زه داسې قدرمن ملګری لرم او دومره خوندور ګروپ لرو تهران راډیو لرو چې له زمانو له کلونو راهیسې زما اړیکې ورسره دي د لیکونو له لارې د پیغامونو له لارې. ما د دوی د مینې ځواب هر کله په مینه ورکړی ده. خدای دې وکړي چې پاته ژوند هم زموږ او د دوی دغه مینه همدغسې روانه وي همدغسې جاري وي. د تهران راډیو د ټولو قدرمنو اوریدونکو چې په وار وارې ما ته سلامونه مینه وړاندې کړې ده د هغوی هم مننه کوم. ژوند یې غواړم د تهران راډیو د خپرونو په اړه خو زه په دې څه نه وایمه چې پښتانه وایي وایي لمر په دوو ګوتو نه پټیږي. یو څه چې تر لمر روښانه وي په هغه باندې خبره که نه هم وسي نو یو ښه کار یو خوندور کار یو موثره کار چې وي هغه وایي په خپله نارې وایي. نو پروګرامونه خو ټوله د اورېدو وړ دي. زشته زیات په هغه باندې خوارق کیږي خوارق شل کیږي. هر پروګرام چې د په ډیر غور په ډیر دقیق نظر سره تیاریږي تر څو ګران او قدرمن اورېدونکي له هغه څخه استفاده وکړي. او له کلونو راهیسې زه په ټینګار سره دا خبره کوم چې د تهران راډیو یو هم داسې پروګرام نه ده پاتې سوی یو هم داسې پروګرام نشته چې هغه باندې د خواري نه یکشل سوی او له هغه څخه د ګرانو او قدرمنو اورېدونکو استفاده نه وي کړې. نو په دې هیله چې پروګرامونه به همدغسې روان وي ګران او قدرمن اورېدونکي به له هغه څخه ګټه پورته کوي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د حضرت علي رضی الله تعالی عنه د ولادت کلیزه چې دغه روانه ده دغه په مناسبت سره به زه دومره ووایم چې دغسې ستر انسانان دغسې خواږه او داسې پاک سپېسلي انسانان چې کله سترګې روڼې کړي کله دې نړۍ ته راځي که هغه د صحابه کرامو په شکل کې وي که هغه د امامانو په شکل کې وي که هغه د اولیا کرامو په شکل وي په شکل کښې وي که هغه د اکبرستو علماو په شکل کې وي نو زه په یقین سره دا وایم زما دا ایمان ده چې دا د لوی څښتن له لورې د خدای پاک له طرفه د ځمکې په مخ د انسانانو لپاره دا یو رحمت وي دا یو خوشحالي وي دا یو زیری وي دا یو نعمت وي. نو حضرت علي رضی الله تعالی عنه هم یو دغسې انسان و یو دغسې پاک سپېڅلی کردار و یو دغسې نظریه یو دغسې فکر یې له ځان سره راوړ چې د نړۍ ټولو انسانانو ته یې په هغه کې پیغامونه پرېښودل. نن هم د ګران او سپېسلي حضرت علي رضی الله تعالی عنه ژوند چې ده د هر چا لپاره یو روښانه مثال ده. که څوک هم غواړي چې ښه ژوند تیر کړي که څوک هم غواړي چې سپېسلی ژوند تیر کړي بریالی ژوند تیر کړي نو د ده لاره دې تعقیب کړي د ده په لاره دې ولاړ سي د ده په نظریه د ده په افکارو د ده په سوچ پسې دې ولاړ سي. او دا هغه سپېسلی انسان و د هغه سپېسلی استي وه چې د ګران نبی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سره نږدې پات سوی وو.
وعلیکم محترم سات صاحب، یو جهان مننه مو کوو د داسې ښکلي او مفصل پیغام در لېږلو. د راتلونکو پروګرامونو لپاره مو هم داسې خو پیغامونو ته سترګې پلارې.
نو شاهین صاحب، وخت رانه تیریږي، که ستاسو خوښه وي به راشو د محترمو دوستانو لیکنو ته.
لیکنو ته چې دا پاتې نه شي کنه؟
ان شاء الله.
نو بس د ډاکټر محمد رحیم صاحب دا تازه را رسېدلي شعرونه په لاس کې دي، نو که اجازه وي دا به له ملګرو سره شریک
شي. اجازه ده، خواهش کوم تاسو وایاست.
نو محمد رحیم ورور د تاریخ ترنوال لاندې شعرونه لیکلي دي. وایي: وی ځان سره چې سوچ کوم سینه لکه دریاب لرم، ځان سره چې سوچ کوم سینه لکه دریاب لرم، سر گریوان تخکته کړم زړګی کباب کباب لرم. ولی دا جنگونه دی او هر طرف ته اور دی، سوځي پښتانه پکې دا سنگ ظلم زور دی. اور چې کله بل شي هم ولاړ او هم پراته سوځي، او هیڅ نه پاتې کیږي، همیش اوس سره لمده
سوزي.
دغه اور بلیږي په جماعت هم په بازار کې او هم په مدرسې کې، دی هم بل دی په مزار کې، او څوک یې دروغتون کړلو او څوک یې ګډ شلان کړل، او چا نه یې ځوانان دی وړي، څوک یې
یتیمان کړل،
او دا ولې دا چا وکړلو، څوک یې ذمہوار دی، او خپل ګریوان کې وګورو چې دغه د چا
کار دی. خپل گریوان کې خو بیا به وګورو، خو اول پورته وګورو چې د پروګرام وخت هم دا دی را ختمیږي. شاهین صاحب، د محترم ډاکټر محمد رحیم صاحب شعرونه خو ډیر اوږد وو، خو څو شعرونه یې به ترې کم کړي. نو د دې لپاره چې وخت دا دی ختم کیږي، دا نظم لا نیمې ته هم نه دی رسیدلی، نو پاتې برخه به ان شاء الله تعالی په راتلونکو پروګرامونو کې به خپره کړو
ان شاء الله.
او هم په همدې ځای کې که ستاسو خوښه وي له خپلو قدرمنو دوستانو له حضور اجازه واخلو.
الله مو مل او ملګری شه.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزت منوردن کو ستاسو خپل پروګرام هر کله راشه پروګرام واردو، هله دا چې د استفادې وړ مګر زیدلې وي او ترې راضی شوی یې. نو زموږ دغه خبرونه وخت هم هم دلته پاتې رسیږي تر سهارنۍ خبرونه پورې. مو پن یو من خدای سپارو، الله مو مل او مل کرے.